द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे
درنو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د نوومبر د میاشتې د شمه ورځ ده په بخور کې د سهار شپږ په کابل کې پنځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې مو کوربا ز مجاهد جواد هر کله کوم لمړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ له سفر یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې په ورځ امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کولو ته تیاری ښودلې د برتانیې سرخار لندن کې پولیسو ویلي د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه وژل شوي او پولیس حمله کوونکی په ډزو وژلی او د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي وایي په هیواد کې د روانو خونړیو لاریونونو په لړ کې به دی خپله استعفا پارلمان ته واستوي او اوس هم پوره خبرونه واورئ افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ له سفر یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کولو ته تیاری ښودلی دا کابل ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ترامپ لومړنی سفر دی ښاغلي ترامپ په بګرام کې په خپله وینا کې وویل چې طالبان د امریکا سره موافقي او د اوربند ټینګېدو ته تیار دي د ښاغلي ترامپ دغه سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیل کېدو ته خوشبیني زیاته کړې ده ولسمشر ترامپ وویل طالبان غواړي چې هوکړې ته رسیږي او موږ ورسره ملاقاتونه کوو او موږ ورته وایو چې اوربند باید وشي او هغوی اوربند نه غواړي خو اوس هغوی غواړي چې اوربند وکړي طالب چارواکو هم د رویټرز خبري ادارې ته ویلي چې د دې ډلې غړیو د تیرې اونۍ راهیسې تر اوسه په دوحه کې د امریکایي پلاوي سره لیدنې کتنې کړې دي هغوی ویلي چې د امریکا سره رسمي خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي د برتانی سرخار لندن کې پولیس وایي د ترهګری په حمله کې دوه کسان په چاړه وژل شوی او پولیس حمله کوونکی په ډزو وژلی درې نور کسان د هالند په هیګ خار کې هم د چاړه په حمله کې ټپیان شوي دي د لندن میټرو پالټن پولیس وویل حمله د جمعې په ورځ د سهار تاریخي مقام لندن بریج یا لندن پل سره نږدې وشوه په حمله کې وژل شوي کسان ملکیان و په هیګ کې پولیس لا نه دي ویلي چې آیا دغلته هم د ترهګری حمله وو که څنګه د لندن پولیسو وویل حمله کوونکی نقلي ځانمرګی جاکټ اغوستی و او د حملې وروسته عامو خلکو د تښتېدو په مهال ونیولو او بیا پولیسو هغه په ډزو ووژلو د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي وایي په هیواد کې د روانو خونړیو لاریونونو په لړ کې به دی خپله استعفا پارلمان ته واستوي د نوموړي لخوا د استعفا دغه اعلان د جمعې په ورځ وروسته له هغې وشو کله چې د عراق لوړپوړي شیعه مذهبي مشر د هیواد په مشرتابه کې د بدلون غوښتنه وکړه په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې چې د حکومت ضد لاریونونه پیل شوي دي لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي په عراق کې ستر آیت الله علي السیستاني د عراق له پارلمان نه د جمعې وختي غوښتي و چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله دي د عبدالمهدي له حکومت څخه په خپل ملاتړ باندې غور وکړي شمالي کوریا د جمعې په ورځ دا ومنله چې دوی د یو ستر او ګڼ راکټ ویشتونکي بریالۍ ازموینه وکړه دا د مې میاشتې راهیسې د شمالي کوریا لخوا د وسلو 14مه ازموینه ده د کوریا مرکزي خبري ادارې ویلي چې د دغه هیواد رهبر کیم جان اون د دغه توغندیز ازموینې ننداره وکړه او د مثبتو پایلو په اړه یې خوښي څرګنده کړه د شمالي کوریا لخوا د دغه توغندۍ ازموینه داسې ښکاري چې په امریکا باندې د فشار راوړلو لپاره وي ځکه چې کیم د اټومي خبرو لپاره وروستی تاریخ د دې کال پای ټاکلی وه شمالي کوریا تیر میاشت د ټیټي کچې اټومي خبرو څخه وتلی و او په واشنگتن باندې د خبرو د ماتولو تور پورې کړی و پیونګ یانګ له هغې وروسته خبرداری ورکړی و چې دوی کولای شي خپل اټومي او د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو ازموینه بیا پیل کړي ملګری ملتونه وای هر ورځ په نړۍ کې لدری سو زیات ماشومان د ایډز ناروغي پورې تړلو سببونو لامل مړ کیږي ملګرو ملتونو دا خبره په داسې حال کې کړي چې هر کال د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز د ناروغي د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا مهال په پاکستان کې نږدې 1,00,000 کسان او په افغانستان کې څه باندې 15,000 کسان په ایچ آی وی باندې اخته دي او روسي خبردا چې په زرګونو کسانو د آسیا او اروپا په ګڼو خارونو کې د جمعې په ورځ د آب او هوا د بدلون یا کلایمټ چینج په برخه کې د زیات څه کولو لپاره لارینونه وکړل. دغه لارینونه په استرالیا، هندوستان، جرمني، جنوبي کوریا، اسرائیل، ترکیه، ایټالیا، هسپانیا او فرانسې کې وشول. د کلایمټ کمپاین ګروپ د جمعې په ورځ وویل تمه و چې د نړۍ د 153 هیوادونو په 2300 خارونو کې دغه لارینونه ترسره شوي وای. د خبرونو پای
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خدمتونو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم او په دې هله چې تاسو یو وخکلی ورځ پیل کړی وي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې ووریدل، افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ له سفره یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې پورز له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کولو ته یا بیا پیلیدو ته تیارې خوتلې. په دې اړه نور حال زموږ همکارا نگین شاپتی راپور کې درکوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نپس افغان طالبانو هم د امن مذاکراتو د بحالۍ تصدیق وکړو. ولسمشر ډانلډ ترامپ د زیارت پنځشنبه په ورځ افغانستان ته رسیدلی وو او هغه د بګرام په هوایي ډګر باندې له امریکي پوځیانو ته په خطاب کې ویلی وو چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر سره کولو لپاره رابطې شروع کړې دي. ولسمشر ترامپ ویلی وو چې د هغه په خیال کې طالبان جنگ بندي غواړي. صدر ترامپ د دې بیان نه پس افغان طالبان ترجمان ذبیح الله مجاهد خبرې ادارې رائټرز سره په خبرو کې د فریقین ترمنځ د نوي رابطو تصدیق کړی دی. طالبان ترجمان په مطابق د امریکا اعلی چارواکو تیر هفته په دوحه کې د طالبانو یوې ډلې سره ملاقات کړی وو چې د هغې نه پس ډیر زر د سولې لپاره مذاکرات په باضابطه توګه ترسره شي. ذبیح الله مجاهد ویل مونږ مذاکرات بیا شروع کولو لپاره تیار یو او په خپل زور بیان اوس هم ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې که د سولې لپاره مذاکرات بیرته شروع شول نو دوی به د هغه ځای نه مخکېزي چې په کوم ځای وړاندې ولاړ وو. یاد دی وی چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په میاشت کې په یوې 14 کې یو امریکي پوځي د مرګ نه وروسته د مذاکراتو د ختمولو اعلان کړی وو. د طالبانو جگپوری مشر د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبریدارې ته ویل دي چې د ولسمشر ترامپ افغانستان ته سفر به دا ثابت کړي چې د مذاکراتو په بیا پیلدو باندې څومره سنجیده دي. د طالبانو مشر په وینا امریکا د مذاکراتو د پیل کېدو نه علاوه بل چاره نه لري. ولسمشر ډانلډ ترامپ د پنځشنبه په شپه نا اعلان شوی سفر افغانستان ته تللی وو چېرته چې هغه په بګرام هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو سره وخت تیر کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د ولسمشر ترامپ سره د بګرام په هوایي ډګر ولیدل. ولسمشر ترامپ ویل مونږ له طالبانو سره لیدنه کوو. مونږ ویلي چې جنگبندي باید وشي او دوی جنگبندي نه غوښتله خو اوس دوی هم جنگبندي غواړي. ګورو چې څه پېښېږي. په خپله وینا کې ولسمشر ویل چې طالبانو په دې وروستو کې د امریکا له سختو عملیاتو وروسته معاهدې ته تیار شوي دي. ولسمشر ترامپ سره د امریکایي د پوځ مشر او د ملي امنیت صلاحکار هم د افغانستان په سفر کې موجود وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد له نږدې یو کال راهیسې د طالبانو د مشرانو سره په مذاکراتو کې مصروف دی. په دې لړ کې په سپتمبر کې د کیمپ ډیوډ کې د طالبانو او افغان مشرانو یو پټه ناسته هم جوړه کړې وه چې ناڅاپه یې ختمه کړه. د کال 2001 د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د ترهګر بریدونو په ځواب کې امریکا په افغانستان برید وکړو. له هغې وخت راهیسې په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو پوځ تر اوسه موجودیت لري. اتلس کلونو راهیسې په دې جنګ کې په زرګونو افغانان او سلیریش سوا نه زیات امریکایي پوځیان مړه شوي دي. نگین شا، وی او ای ڈی وا، واشنگتن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈی وا خبرونه ده.
درنو قدرمن اوریدونکو له افغانستان او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د امریکا د ولسمشر یا صدر ډانلډ ترامپ د وروستي او سرګندونو او بیا د هغه په جواب کې طالبانو د دریز تر اعلان دو وروسته او یو بل راپور لرو چې په برتانیا کې په انګلستان سرخار لندن کې پولیسو ویلي د ترهګری په یوه حمله کې دوه کسان په چاړه باندې وژل شوي دي، خو پولیس بیا په دې توانېدلی دي چې یا د بریدګار یا حمله کوونکی په ډزو باندې ووژنې. په دې اړه نور حال زموږ همکار صدقه جان درکوي.
د برتانیې سرخار لندن کې پولیسو ویل د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه ووژل شو او پولیس حمله کوونکی په ډزو ووژلو. درې نور کسان د هالند په هیګ ښار کې هم د چاړه په حمله کې زخمیان شوي دي. د لندن میټروپالیټن پولیسو ویل حمله د جمعې په ورځ د ښار تاریخي مقام لندن برج یا لندن پل سره نږدې وشوه. په حمله کې وژل شوي کسان ملکی خلک وو. په هیګ کې پولیس لا دانه دی ویلي چې آیا دغه هم د ترهګرۍ حمله وه او که نه. د لندن پولیسو ویل حمله کوونکي نکلي ځانمرګي جیکټ اغوستی وو او د حملې وروستو عامو خلکو د تښتېدو په مهال ونیولو او بیا پولیس هغه په ډزو وژلو. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن او د لندن ښاروال یا میر صادق خان د حمله کوونکي په نیولو د عامو خلکو د میړانې ستاینه وکړه. صادق خان وویل په حمله کې ځینې نور کسان زخمیان شوي هم دي چې ځینې پکې سخت ژوبل دي، خو هغه د زخمیانو شمیره وړاندې نه کړه. پولیس وویل که څه هم د حملې په اړه نور تفصیلات لا نه دي معلوم، خو دا ورته ترهګري ښکاري. په واشنگتن کې وایټ هاوس وویل صدر ډونالډ ټرمپ ته په لندن کې د پیښې په اړه معلومات ورکړی شوي دي او حالات د هغه د نظر د لاندې دي. وایټ هاوس په خپل بیان کې د لندن د حملې غندنه او د برتانیې سره د ملاتړ ژمنه وکړه. په کال 2018 کې د لندن برج سره نږدې حمله کې 8 کسان په چاړه او موټر وژل شوي وو او 8 نور زخمیان وو. د داعش وسلوالې ډلې د حملې ذمهواري منلې وه. د کال 2014 راسي مامورین په لندن کې د ترهګرۍ د خطر په اړه وخت په وخت خبرداري کوي. په لندن کې حمله په داسې حال کې وشوه چې برتانیې کې د عامو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي او د ډسمبر په 12 نیټه به پکې ووټونه اچول کیږي. په هیګ کې د ښار د خریداري په مرکزي برخه کې د جمعې په ماښام په داسې حال کې درې کسان په چاړه ووهل شو چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د هیګ پولیسو ویل د حمله کوونکي د موندلو لپاره هلې ځلې جاری دي. یو کال مخکې د هالند په سرخار امستردام کې دوه امریکایان د چاړه په حمله کې زخمیان شوي وو. چارواکو دغه حمله ترهګري بللې وه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
برطانی یا انگلستان یا انگلینڈ نه چراتی شو نو بلا مهمه پیخه په عراق کې شوې ده. واغه دا چې د عراق لمړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي په هیواد کې د روانو خونړۍ ولرنونو په لړ کې به د خپل استعفا پارلمان ته وړاندې کوي. په عراق کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د حکومت پر ضد په روانو لرنونو کې تر 400 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکار نصر الله چمتو کړی.
په عراق کې د خونړي مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی اعلان کړی چې په هیواد کې د روان احتجاجونو له وجې به زر خپل استعفا پارلمان ته وړاندې کړي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د جمعې په ورځ د عراق وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاری شوی. بیان کې ویلي شوی چې ښاغلی عادل عبدالمهدی به خپل استعفا پارلمان ته وړاندې کړي چې قانون جوړونکي نوې حکومت منتخب کړي. د وزیر اعظم د استعفا بیان د عراق د یو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني د بیان وروسته مخې ته راغلی. ښاغلی آیت الله علي سیستاني د جمعې په ورځ د وزیر اعظم د بدلولو غږ کړی و او د مظاهرچیانو د وژنې غندنه یې کړې وه. د عراق دغه ستر مذهبي مشر په قانون جوړونکو غږ کړی و چې د حکومت په حمایت کولو دې بیا نظر وکړي. خاغری مشوره ورکړې وه چې پارلمان دې وزیر اعظم بدل کړي چې ورسره په هیواد کې روانې خونړۍ پیښې ختم شي. خغلی آیت الله په فوج غږ کړی و چې په مظاهرشانو دی د تشدد نه ډډه وکړي او مظاهرشانو نه یې غوښتنه کړې وه چې د تشدد او دورانکاری نه دی ځان وساتي. د آیت الله علی سستانی بیان ته په خپل غبرګون کې د عراق وزیر اعظم وې چې د ستر شیعه عالم په غږ به هغه څومره زر کېدای شي پارلیمان ته خپل استعفا وړاندې کوي او د پارلیمان نه به دا غوښتنه کوي د هغې استعفا دې قبول کړي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د دفتر نه لیکلی شوی بیان جاری شوی چې پرې د وزیر اعظم دستخط موجود دی. بیان کې دا واضح شوی نه ده چې هغه به استعفا کله ورکوي. د عراقی وزیر اعظم د استعفا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د عراق په تاریخ کې یوه بله خونړۍ ورځ ولیده شوه چې پکې امنیتي ځواکونو 12 وګړي وجلي دي. یاد دی وی چې په عراق کې د 1300 اونیو نه د حکومت خلاف احتجاجونه روان دي. احتجاج کوونکو په حکومت کرپشن کې د ککړتیا تورونه لګولې دي او په هیواد کې د ایران لاسوهنې د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. د زیارت پنجشنبه په ورځ امیر ظاهر چانو د ایران قونسلګرۍ ته ور اچولی و. بل طرف ته په عراق کې د احتجاجونو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه چې پکې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 وګړي وژل شوي دي. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې پیل شوي مظاهرې په خونړۍ پیښو بدل شوي. مظاهرچانو په حکومتي ودانو پلونو قبضه اچولې. امنیتي ځواکونو په مظاهرچانو اوخي بیون گیسونو د استعمال سره نیغ په نیغه ډزې هم کړي چې له وجې 1400 وګړي مړه او پکې د 1400 نه زیات وګړي زخمیان شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
قدرمن اوردونکو، لسیمې هم یو شمیر راپورونه لرو چې یو پکې د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ لخوا د پاکستان د پاوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار د غزولو موده ده چې تر شپږو میاشتو پورې غزول کېدی شي. که چېرته په پارلمان کې دا پاس شي، خو په پارلمان کې باید 2/3 برخې رایې یا وټونه ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې په پارلمان کې مخالف ګوندونه د دغې خبرې مخالفت کوي. پام وکړي په دې اړه لسیمې د الیاس خانی راپور ته.
د سپریم کورټ لخوا د پوځ سر لخر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکرۍ موده تر شپږو میاشتو غځولو فیصله کې په دې اړه حکومت ته د آئین شک 243 آرمی ایکټ 1952 او آرمی ریګولیشن رولز 1998 کې د قانون سازۍ امر شوی دی او عدالت په دې اړه شوی قانون سازۍ ته شپږ میاشتې وروسته بیا کتنه کوي. خو په داسې حال چې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او پارلیمان کې د قانون سازۍ عمل تقریبا ولاړ دی، آیا حکومت په د پوځ سر لخکر د نوکرۍ مودې په حواله سره قانون سازی وکړی شي او کنه؟ دا یو غټ سوال دی. سیړنکار او قانون پوهان نظر لري چې حکومت په 13 ورځو کې کومه غیر ذمہواری خودلې ده، نو په ظاهره لګی نه چې حکومت په دې کې بریالی شي. د دوی وینا ده که چېرې حکومت سنجیده وي نو مخالفه ګوندونه به په باور کې اخلي. خو د حکومتي ائتلافي ګوند مشر او د ریلوې وزیر شیخ رشید په خپل عکس العمل کې مطبوعاتو ته د قانون سازی پاڑا صدا سے ویلی دی.
دیکھیں ان سے بات ہوگی، بات جو کرنے والے ہیں ان کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے، بات سمجھیں، ڈن ہے باجوا 3 کے لیے ڈن ہے.
مخالف گوندن سره با خبر کی گی کم خلق چ دے کے خبر کبھی حقوی پوئی گی چ خبر با سنگا او پکما طریقہ کبھی د اوے چ د پو سر لخر جنرل قمر جاوید باجوا د دریو کالو د پارا راغلے دے. خوبل خوا دلوی مخالف گوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجہ آصف وائی
کریم گورنمنٹ نے لیجسلیشن کرنی ہے، یہ اگر ایٹیچیوڈ رہا ان کا تو یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے.
کچری حکومت پدے اڑا قانون سازی کول غواڑی نو ورتبہ خپل رویہ بدلول وی د اوی چې د ټولو ادارو دوی احترام کوي، خو زیاته کړه چې حکومتي غړي دې حواله سره سنجیده نخکاری. د پوسټ سر لخکر د نو کرې موده غزولو پاړه قانون سازی باندې میډیا کې جلا جلا نظر را روان دي. د وزیر اعظم مشیر شهزاد اکبر میډیا ته ویلي دي چې دې معاملہ کې قانون سازی د پاړه آئین کې د بدلون ضرورت نشته او ارتبا 2/3 یا 2/3 اکثریت نوی پکار. خو څېړنکار او قانون پوهان د شهزاد اکبر دی دریس سره اتفاق نه کوي او وایي چې د پوه سر لخکر تقرری د عین شک 230 وخت د لاندې کیږي او دې حوالے سره به دې ماده کې بدلون د پاره حکومت ته دوه تیهای اکثریت پکار وي. ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی وطل قانون پوہا قاضی انور اوئی
اگر کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ بغیر نشی کے دے اگر آرڈر کے تکاؤ گو ناگی ویلی دی آرڈر 243 چه ده ده کانسیچوشن چه ده که ده ابحام چه کب ده اغده نظر که ده چه ده ده اپوائنٹمنٹ چه ده آرٹیکل 243 جانده که گی باقی چه ده آرمیت آغا چه دی آغا کو ایکس دی آغا کو دی سیمپل میجارٹی بانده اون کو دیشی خو کانسیچوشنل امنمنٹ رو پاو دیتا 2/3 میجارٹی
ده ده سوال پا جواب کی چه موجوده حالاتو کی دوی وینی چه حکومت پا مخالف گندونا پا باور کی واخسته شی انو حق اوی
کدی اخبر دا سٹ
الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا سوشل میڈیا پتا دا @VOA ڈیوا.
قدر منوریدون کو اوس هم د قبایلی زلی جنوبی وزیرستان د سپینین سیمی خلکو د انتظامی په وړاندې د علاقې ټولی مسلې په ګوته کړی او ویل دي د پاکستان جوړیدون راوخل تر دې د ما دوی ته د ژوند یو سنتیا هم نه دا برابر شوی. دغه کسانو په وی غونډه کې یا د سرګندونی کړی چې بشپړ حالې لسمی د ډیبی خبریال عدنان بیٹنه درکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا ځنګزپلی قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان د سپین سیمه خلکو د انتظامیه په وړاندې د علاقې ټوله مسلې په ګوته کړې او ویلي د پاکستان جوړېدو څخه راواخل تر دې وخته پورې دوی ته د ژوند یوه اسانتیا نه ده برابره کړې شوې. د واڼه سب ډیویژن په سپین سیمه کې ځایي انتظامیه د کلي کچهرۍ یا د عامو خلکو سره د ناستې او پوښتنو غونډه جوړه کړې وه او خلکو پکې خپلې مسلې وړاندې کړې دي. د غونډې ګډونوالو ځایي خلکو ویلي دوی ته نه صحت، نه برېښنا، نه کرکیلې، نه د ځنګلات او نه بیا د سکولونو ترڅنګ د سړکونو اسانتیا وشته. هغه انتظامیه چرواکو ته په ګوته کړي چې په کاغذونو کې خود د سکولونو او روغتیا د مرکزونو د ودانو ذکر شته او په دغو ادارو کې د کارکونکو د سرکاري خزانه څخه تنخواګانو اخیستو هم ویل کېږي، خو په نظر یو څوک هم ناراضي. هغه تور لګولې چې د سکولونو او د صحت څنګه ملازمین د ډیوټي په ځای په کور ناست تنخواګانې اخلي او ځنې سرکاري ملازمین په عرب ملکونو کې مزدوري هم کوي. دوی ویلي سپین د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه څخه یوازې 30 کیلومتر لری سویل ختیز کې پرته علاقه د خو اسانتیاوی ایوان لري او د سړک د نشټوالي له امله د منټونو سفر په ګنټو ګنټو کوي. د سیمې ایوتار محمد الله اویل په سپین سیمه کې ایوادا سي مسله نشته چې د علاقې خلک ورسره مخ نه وي. هغه اویل د علاقې ټوله مسلې د چرواکو ته پکو ته کړي.
دا فرست ټایم و چې میر دولت کلی کچری ګورنمنت ارنج کړی و. د میر کې مې مسلې ورته پوینټ اوټ کړی کچری د حل کړی ان شاء الله تعالی د کوشش ریزلټ وي او علاقې د پورو دا خبرې وکړي. ادروایز کبدای بند د پریکټیکل سٹیپس پتا بندہ نو خاصتل نیکسٹ ٹائم کو ان فورم بندہ امیش دادے خلاف احتجاج ہے کی پروٹیسٹ ہو کی ان شاء اللہ مشتاق پیرا فل 100% یقین دانیر کڑی دو چدے تسے مسلو او پرایورٹی بیس بنیا کی جی
پر موقع موجود دے وانا سب ڈویژن مشر مرستیال کمشنر امیر نواز او ویل نہ خیبر پشتونخوا دے حکومت حال سیدا چے چارواکی علاقو تلاشی او پدورشل دخل کو مسئلے واوری دی وطن موڑی او ویل چے کوئی مسئلے دوی پلاس کیوے پ زائے ہوارول باور ورکلو او نور چے سوبے دے چارواکو پلاس کی دی دے ہغے سپارشتن بہ وکڑی
صوبائی حکومت دا کلی کچہری پنوں سر دا پروگرام شروع کرے دا اور دے مین مقصد دے حل کے مسائل حل دے حل کے کچھ درسل مانے نو دی کے موڈ نائی ڈپارٹمنٹ ہم رہا سزان سارا دے حل کو وکڑی چھے بلا مسائل ہو ڈیر مسائل داسو چھے آگا پا مکمہ دے مورا آرڈر ورکڑا آگا با انشاءاللہ دے مسئلے حل چھے ڈیر مسئلے داسی دی جگہ مورا انشاءاللہ چھے کم دی پشاور لیول سیکرٹریٹ لیول آفیس نے دی اگیتہ بلی کل کو او انشاءاللہ دی بڈیر شو فیڈ بیک وی
د یادونه د چې د سپین او سیدن کو نږدې دوه میاشتې وړاندې د علاقې د مسلو هوارولو لپاره احتجاج کړی وو او د وانه غټه لارې تړلې وه. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
اوردون کو ولدی سره د خبرونه ورستی راپور تر رسیدو شي په مردان کې د خجو په وړاندې د تاوتر خپل د مخنیوي په برخه کې یو غونډه جوړه شوې ده چې دا غونډه د چاله خوا جوړه شوې ده. په دې غونډه کې څه ویل شوې ده به تاسو لسمی د ریاض حسین راپور کې اوري.
دا یو ورځنی غونډه په مردان ضلع کې د حکومتي خیر خیګړې ادارې سوشل ویلفیر محکمې لخوا را جوړه کړې شوې وه چې پکې د سرکاري مامورینو نه علاوه ښځو، سړو او طالب علمانو هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د ملګري ملتونو لخوا هم دې غونډې ته مرستې ورکړې شوې وې. د مردان ضلع د سوشل ویلفیر د محکمې ډایرکټر ساد علي بخشوایی د غونډې مقصد په ټولنه کې د ښځو په ضد د تشدد مخه نیول او په خلکو کې پوهه راوستل دي.
نو کې دا اویرنس پیدا کو چې کم از کم خپل کم آئینی حقوق هغه ته ورکړي دي، هغه پیژني، کم معاشره کې هغه ته حقوق ورکړي دي پیژني، هغه د والدینو حقوق پیژني، هغه د خپل بچو حقوق پیژني، معاشره کې چې څوره داغي هغه تقاضي دي، څوره ضرورتونه دي، څوره فرایض دي، هغه پیژني.
په پاکستان کې په خزو د تشدد په ضد شپاړس ورځنی کمپاین دوام لري چې د پوهې په ذریعه په جنسي بنیادونو په خزو د کورنۍ او جنسي تشدد مخه ونیول شي. په غونډه کې شامله د عبدالولي خان پوهنتون د سایکالوجي د څانګې طالب علم ندا حیات وایي هغه ډیره خوشبینه ده چې هم د داسې قسمه غونډو په ذریعه د خزو او سړو ترمنځ فرق ختم کړي شي او خزو ته خپل حقونه ملاوي شي.
داسې انیشیټیوز لکه ډیر زیات انکریجینګ دي، او لکه د ینګ زموږ چې کوم اوس نوی جنریشنز دي، نو لکه موږ په کار دي چې هغه موږ دي انیشیټیوز هغه اټینډ کړي، او لکه ای ته پته لګي چې لکه هغه بیا وایلنس هغه شانتي بیا نه سپورټ کړي، څنګه چې لکه نن سبا لکه مالی دلی ریچ زما خپل لکه ویلج سایډز چې زما کوم ریلیټیوز دي نو الته چې کوم میلز دي نو هغه لکه دا یو خپل یو ډیر یو رائټ غنی چې موږ لکه خپل خزه باندې یا ټورچر کو یا هر څه چې لکه ای باندې اورډر چلی کنه، نو لکه ایل پکال چې موږ داسې انیشیټیوز لکه اپریشیټ کو پروموټ کو چې لکه دا سیزن زم په معاشره کې ختم شي.
د خیبر پښتونخوا په مرسته را بللی شوی په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د خزو د حقوقو د کمیشن مشره ډاکټر رپت سردار مشره ملمنوا ډیو ریډیو سره په خبرو کې بي وايي هغه ته زیاتره د کورنی تشدد او په وراثت کې خزو ته د حصے نه ملاوي دوه شکایتونه راځي. ای حکومت هڅه کوي چې په خزو د کورنی تشدد د منی کولو د پاره قانون هم جوړ کړي، خو په صوبایي سملې کې د مذهبي جماعتونو لخوا خندان راولاړيږي.
قانون باندې موږ اوسم چې دنه 5 لاس باندې اړم یو، لکه یو ډومېسټک وایلنس په دې باندې چې دنه حکومت اړم د هغه ورسره اړم په دې باندې موږ لا کو باغې باندې ډېر میټینګز شو او نورم پکېږي، ځکه چې هر یو طبقې خپل خیالات دي، لکه چې کم شی ماده پر ډومېسټک وایلنس نه هغه د جماعت اسلامي لپاره نه، نو لکه دغه شان دی هغه به اوس پارلمنټرینز ال د ناس او دغه د مخالفت کوي.
د تیرو وو کالو راهسي د خیبر پښتونخوا حکومتونه په صوبه کې کورنی تشدد په ضد په قانون جوړولو کې نه دي کامیاب شوی. د ملک په درې صوبو کې دغه قانون جوړ کړی شوی دی، خو په ورستو کې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند لخوا وړاندې کړی شوی بل نه دی عملي کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتونه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.